مشي دا مشال ریډیو ده د دوله سبجو په دې خبري غړی کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نکشی دیو سلام نو منی په جنوبی وزیرستان کې د هدفي وجونو لړۍ هم هغه سي دوام لري. هیڅ څوک نني ولکيږي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. کتر پای مراسم ملتیا وکا د نړۍ د حاله به خبر شي. خو اول ورزو عبد الحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ د تازه حاله خبر.
سرټکی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت پیل کړی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو نهو میاشتو کې نږدې 950 قانونه په نشه کړي چې پکې په ځینو یې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده. ایران چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دې هیواد کې په راتلونکو اونۍ کې له کرونا وایرسه د خلکو مړینه زیاته شي. او سم د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوه ورځې وړاندې د مکین په بیزی رغزی کې د ځای خلکو پیدا او امنیتي ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه ووژل شو او یو زخمي شو. خلک ادعا کوي چې دوی عسکر هم پیژندلې دي چې دوی په خبره په وژنه کې ککړ دي. ځای خلکو له پرونه د مکین تحصیل مخې ته د وژل شو ځوانانو مړی شي او احتجاجي درنه پیل کړی ده. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورین غورځنګ یو ځای مشر رحمت شاه بیګا مشال ډی ټول دوی غوښتنه کوي چې په وژنه کې د تورنو عسکرو پر ضد مقدمه درج شي. د وژل شو کورنۍ ته دي موضوع ورکړل شي او د ده په خبره فوجیان دي هغه کورونه خالي کړي چې د ده پیدا هغوی پکې پراته دي. فوج په دې اړه لا څه نه دي ویلي خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډی ټول دا کسان امنیتي عسکر نه بلکې نامعلوم وسلوالو وژلي او دوی د نیولو هڅې پیل کړي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلی دی. پولیسو او ځای خلکو مشال ډیډو ته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ټلویژن په ګډیوم سیمه کې سوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې وو چې له بهره ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه وروتی نو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې له کبله هغه ځای پر ځای وغوښتل شو. بریدګر په تېښته کې بریالی شوي. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د وژنې وجه لا معلومه نه ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو وروسته په تېرې درو کلونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي. له پرونې پیښو سره یوازې د روان کال په دې لومړۍ څلور میاشتو کې 19 ځایي کسان په نشه شوي او تر اوسه پورې د هیڅ یو کس قاتل نه دی نیول شوی. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت ریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي له وړوکي اختر وروسته به د عمران خان حکومت تر نسکرو کور لپاره تګلاره ټاکي. د اپریل پر 28 او بخښي د اپریل پر 28 په اسلام د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د سټیرینګ کمیټي تر غونډې وروسته نوموړي خبر اعلان تول چې دوی په واد کې د شفاف انتخاباتو پر دریز وسم ولاړ دي.
ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے رمضان المبارک کے بعد
سربراہانو پکچا یو اجلاس راو بدل شی او د روزے رستو دی پ پورا طاقت سره دولت سره تماس ونی ول شی. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی اوس هم په هغه خبره ولاړ دي چې پیپلز پارټي او منیشل ګوندی په دې پی ډی ایم کې بیرته شاملېدو ته لسره کتنه وکړي. اتحاد په مارچ کې د دواړو ګوندونو ته هغه وروسته شوکاز نوټس ورکړی چې دوی د حکومتي اتحاد بلوچستان او پارټي په مرسته یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکلی وو. وروسته دواړو ګوندونو له اتحاد د وتو اعلان وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو نهو میاشتو کې نږدې 950 قانونه په نشه کړي چې پکې په ځینو کې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده. وزارت دا خبره له هغه وروسته کړې چې په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې په بغلان کې په ډیرو قانونو کې په غیر قانوني توګه کیندنې کېږي. د وزارت ویاند عزیز غروال تیر ماښام مشال ډی ټول په یو شمېر هغو قانونو کې چې خلکو د بېوسلۍ له امله کیندلې کولې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې خو د هغو قانونو په اړه چې زورواکي یا طالبان ورڅخه کار اخلي هڅه کوي له نورو مسؤولو ادارو سره په دې قانون کې هم د خپل سره او غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. اورسته خبردار چې د ایران چارواکو خبرداري ورکړي چې شایي په دې هیواد کې پراتلونکو نه کې کرونا وایرس د خلکو مړینه زیاته سي. د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 28 په ایران کې په یو ورځ کې د وبال کوله تر ټولو زیات کسان مړ شوي ول. د روغتیا وزارت د اپریل 28 شمیره شایي په تیر شواروز کې لوارسه د وژل شو کسانو شمیر 400 شپږ نیمه تل ورسو. له دې سره په دې هیواد کې د وبال کوله د ټولو مړو شمیر اویا زره او اویا تر رسیدلې هم په څلور ساعتونو کې تر 20 زیات نور کسان و باز پړې دي چې ورسره په وارس تخته ټولو کسانو شمیر څلور وسلاک تر رسیدلې خو ځینې چارواکي مني چې د زپلسو کسانو اصلي شمیره تر دې هم زیاته ده. د سیاحت مرستیال وزیر عرب ارج هریچی خبرداری ورکړی چې شای پراتون کو لږ تر لږه دونې کې د مړو شمیر زیات شي. د خبرونو پای
مشال لیډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونه د دې مهم موضوعات دادي. په جنوبی وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري. دوه ځوانان نور وژل شوي دي. یو ځای کسوای د محسودو کسان دي او دغه قبیلې ته به ډېر زر حواله کې مړي
چې د کیم شهیدون دي د چا بچون دي دغه نیز به مسیدو کوم ته حواله کړل.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن هوټ سرګند کړی چې د روجی د میاشتې نه پس به د جمهوری تحریک هلې ځلې بیا دوام وکړي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان المبارک کے بعد اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
د پښتون غورنې غورنګ یو شمیر فعالان د ترهګرو په فهرست شیډول 4 کې اچول شوی دی. په دغه کې یو د ډیر اسماعیل خان شاهد شیرانې دی.
چې تر اوسه پر پرژن کې ماته بده خبر نه کړې او زه خو دا وایم چې سبایو حکومت موجوده انتظامیه وچ په وچه خلک ترهګرو د سرګر جوړوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه اوسه مشال لیډیو ته وګی زمونږ د خبرونه سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سر راپور ته ورځو. په جنوبی وزیرستان کې د دوه ځوانانو تر وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په مکین تحصیل کې پرلت وهلی دی. د ځایي خلکو په وینا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وژلي ول. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وژنې نامعلومو کسانو کړي دي. ځایي خلک په وژنه کې د تورونو عسکرو پر ضد د مقدمې درجولو غوښتنه کوي. په دې اړه له ډېر اسماعیل خان د مشال لیډیو خبریال اشتیاق مسید دا معلومات راکوي.
سویلی وزیرستان کې په 25 اپریل د بیبی زئی راغزای کلی کې د دوی وژل شوی ځوانونو مړی ماسید قوم د ماکین تحصیل امارت مخامخ په احتجاجي درنه کې یش دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغې احتجاجي درنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل
قوم کمیټي جوړ کړی دی چې په دغه د قوم سپینجیری مشرون د سیاسي پارټي او د غورځنګ ملګری یعنی هر څوک په دا کمیټي کې حکومت نا دی کارنل دا یا بلال یو لیفٹن دا یو غنی سی بہادر دادرے کا سا پیزاندلی دی خال کے دادرے کا سا خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون تا و یو یو کروڑ ریپے دیتا ورکاوی او کی مشتینا دا 850 لاکھ ورکاوی د دغینا بل دا ډیمان تا چې کیم زهیر اغزیب شیل یا ورسرا یا په نور وزیرستان سے فوجونه ملی نیولې دي د کلی مان سے پروت دي دا کورینو خالی کاوی
په احتجاجی درنیک شه نوز د امین شاه خبره هم واروی
یو ورتا دا و کې یا شیو دو غینا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال ډیر وساده چې آیا کچیر داس ورکې مختارت للی نو میشه د مستقبل د پورا د وزیرستان همیشه پرښولې ته مجبور کیږي ویل چې د روسي شپې په خلک باندې دغه سه حمله کو به ګنا خلک باندې په دا باندې خل ډیر سخت انتهایی وساده دی.
د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې حکومت ته په 4 چې د بی بی زئی راغزای کلی پېښې کې ملوث کسانو ته سخته سزا ورکړي.
نو مو
معلومات دې چې دا کاسونه حاصل کوو ته موبایل باندې کوو نو اچانک څوکروغل سیری په بنده وکړه دوه کسه شهیدون شول او یو کس زخمی دی دا ته دوه قولینه دي مشته چې رسیدلی دي ځنه خلک چې دا ملشه ولوي ځنه یې چې نامعلومه سیر په بنده وکړه خو چې چا خبر بنه کړی دی جمهور د تا په دې ټیم سره څوک دي افاوجون دي افاوجون دي فداري دي پولیس تای حکومت تای چې موږ دې په حواله باندې شوی دا څه واقعي چې څه کړی دي کله غلطی سره شوی دي کله جان بوج کړ شوی دي کله غلطی نه سره شوی دي په کوم شکل چې شوی دي ان چې دا هغه کسونه تاسو سخت نه سخت تاسو زبر کو او د کوم په مقصد دی ورکو او بل چې درنه نو ستاسو پر امن احتجاج دا دې حق تای موږ دې ملګرتیا هان کوي
د سویلي وزیرستان بي بي زي راغزي کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوجي سرتیریو پشپشوشتم اپریل مقصدان مال یوا بجې په ډزونو د دوی د کلی دوه ځوانون وژلي او یو یې پر هر جلای کړای و خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناپېژندلې وسلاوله په ډزونو باندې داغا دوه ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دغې پېښې په باراکښې پولیس خپلې پلټنې شروع کړې دي د ماسید قوم مشرونو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي درنه سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډېره اسماعیل خان یا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل سیاسي موضوع ته راګرځوم د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند لا اپوزیشن اتحادات تر وتلو وروسته پاکستان جمهوري تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه د سټیرینګ کمیټې تر غونډې وروسته د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل چې له وړوګي اختر وروسته به د حکومت نسکورولو لپاره تګلاره جوړوي په دې اړه نور تفصیل لپی خورا غلام غوساکی
د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په شپږشتمه نیټه د پی ډی ایم د سټیرینګ کمیټې د غونډې وروسته ویلي دي چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ډی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوې تګلاره جوړوي
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان المبارک کے بعد
ترتولو لومړی خبر ادا دا چې د سربراهانو په کچا یو اجلاس راو بدل شي او د روزي رستو دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
او پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کومو غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړې و هغه دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پورا طاقت سره موجود دی زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړی دا خو مونږ چې هوی ته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں
اوس پختنه دا ده چې آیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند به واپس په پی ډی ایم کې شامل شي او کنه د دې پختنې په جواب کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د اسټابلیشمنت سره د ځینی ګوندونو او د ځینی سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو وروسته د حزب اختلاف هر ګوند به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي
او د تحریک انصاف او د اخلکو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي
کدا هغه خلکو خپل کی خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلا چې دا هغه د دینه به اونې ویشي د اپوزیشن جماعتونو نه نو دې د پاره زه خپل دا غنم چې دی به دا جدوجہد جاری ساتي. یو بل خبره هم چې کوم هغه کې رکیږي چې لکه شهباز شریف راووتو او شهباز شریف چې راووتو نو دا خبره دی یخه نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم دا یو ډیل نتیجه ده. او چې کوم نن د ایم ال ولی خان بیان مونږ په اخبار کې وکتو نو هغې یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویلي چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی. نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې زیږ ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما لپاره څنګه ځای ملو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د اپریل د شپږشتمې نیټې د پی ڈی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نو ورکړل شوې. کومو چې په دې وجه د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و چې د سینیټ د انتخاباتو وروستو هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړې شوې وې او د هغې وروستو عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټیس جاری کولو په سر دي د هغوی نه معافي وغوښتلې شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی وو او د خپل ګوند ټولو غړو ته د جمهوریت تحریک د ټولو عہدونو د استیفاګانو ورکولو امر ورکړی وو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استیفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو خو بیا په سینیټ کې د حزب اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ د مشر څوکۍ وبیلله او وروستو چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سینیټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلې شو نو دا اختلافات بیا نور هم جوړ شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزو اسلام آباد ته د پاکستان د سپریم کورټ د یو فیصلې په اړه باندې ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان ستر عدالت د جسټس قاضي فایز عیسی لخوا هغه اپیل چې د پکې غوښتلې وې اف بی آر دې د خزي سرینا فایز عیسی د شتمنیو پلټنې نشي کولای او باید دوی منع کړي شي هغه منظور کړی دی. اف بی آر هغه اداره ده چې پاکستان کې د ټیکسونو راغونډولو تر څنګ د یو چا د شتمنیو معلومات ساتي. معلومات داسې چې آیا یو چا سره مال دولت قانوني دی او کنا قانونه په دې اړه باندې تفصیل شنواز ترکزی وړاندې کوي.
پرون د اپریل په شپږشتمه د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ هم د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسی د خزي په ضد هغه فیصله چې د 2023 د جون په 12 هم دی عدالت کړی و چې ګنې اف بی آر اداره دی د نوموړي د خزي سرینا عیسی او د دوی د بچو د پاکستان دنن او بهر هیوادونو د شتمنۍ په لټنې وکړي کال ادمي ګرځولي. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د دوی د شتمنۍ او ټیکسونو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلېږل شو چې د هغې ضد د جسټس قاضي فایز عیسی په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال پس سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلي چې جسټس قاضي فایز عیسی ضد مقدمه نه قانون ده، البته د ښځې او د بچو د آمدن ټیکسونو جمع کولو او د دوی د شتمنۍ پلټنې دي وشي چې د هغې ضد جسټس قاضي فایز عیسی ریویو یا نظرثانی درخواست ورکړو. پرون د اپریل په شپږشتمه د هغه اپیل فیصله اورولې شوې چې د رسنیو د لارې د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمن ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولای او نو پر عمل کیږي. اسد علي تور د ډیرو کارونو راځي په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبريال دي د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړي او مشاهده لري ته ویل دوی د اور ورځي ګڼل چې دا مقدمه د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد په بدنیتۍ جوړه شوې نو هغه څنګه
دیکھے بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ود ان منتھس یہ
کتا سو وختن تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دو فیصلے نو پیو میش کی دنا نظر نہ رالا او پدی ریفرنس یو اڑخت ټول قانونی لوازمات هم کینو پوره شوی او کاری دل چې دا ریفرنس په توندی سر تیار شوی چې بسوس بدل خستل دی او ریفرنس جوړول دی نو دا خبر واضح ده چې پدی ریفرنس کې د فیض آباد کیس د فیصلے لوی کردار
تھا اس ریفرنس کے آنے میں
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کده څو ورځې لپاره ګڼ شمیر لارې بند کړې شوې د سپریم کورټ جسټس قاضي فیض عیسا به د دغه درنی او د لارو د بندښت په ضد نوټیس اخیستی او په 2013 کې د نومبر په 22مه د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اوریدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 6مه واورول شو چې د پاکستان چاپیدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز دو دغه نیټې د خبر تر مخه دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ په وسته ویل شو دوی باید د عین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه عین مسلف فوزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منې کوي هغه کده کوم سیاسي ډلې سره مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولی نوي وزارت دفاع او د آرمی نیوی او ایئر فورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخستل شوي څوګن په ضد د چلند په وجه د ور باندې کاروایی وکړي لپې خبره د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزی مشاهد ریډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې پکې یو جج د خپلو ملګرو ججان انصاف وختله دا به نظیر او یاد راتلونکو وخت لپاره مثال جوړیږي
چې دا پاکستان په جوډیشل هیستوري کې دا سندر کم شوی دی چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنز په غل کې دلی او هغه چې کم نه فیس کړی می او بیا کنټیسټ کړی می او بیا دا هر سنه موجود په خپل منفس نفیس هغه چې کم نه ځان ډیفند کړی په کورټ کې او ارګومنټس هم ډیلیورډ کړی یا ریټن ارګومنټس هم جمع کړی
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فیض عیسا د خځې سره نه سره خو ایف بی آر سره او ورستو عدالت سره د خپل شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوی دستاویزونه هم شریک شوی په پرونی فیصله کې لستنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا د اپیل منظور کړی شوی ولی څلورو ججانو دغه اپیل ضد خپل رائے ورکړی ده اسد علي توروي د دې فیصله ورستو دوی ویني چې په عدالت به خلکو اعتماد تر څه حدا پورې بحال هم شي
کب کچھ لوگ جو حکومتي حمایتي هي وو تو کبي نه کہیں گے
دوی کوم چې د حکومت حمایت کون کې دی دوی وکړ هم دی فیصله ته خنوي البته د حکومت مخالف خلک بورته خوي
لیکن هات ایک ضرور هوګا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره اسانه وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازس شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج او یا کوم بل ریاستي چارواکی
عہدیدار تھا وو کہاں پر کھڑا تھا
یاد دی چې جج جسټس قاضي فیض عیسا د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه اولنې زکړی په کوټو کراچي کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړو 1915 کې د بلوچستان های کورټ کې وکالت شروع کړ او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او د ستمبر په 15 2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د ستمبر په 2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د پښتون غورونی غورزنګ مشران وای په تیرو سلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی د ځینو فعالانو نمونه د خطرناک ترهګرو لپاره په مختص کړل شوي فهرست کې شیډول فور کې اچول شوي دي په دې کې عبدالله ننګیال ادریس پښتین شاهد شیرانی اجاز پښتین زهیب پښتین او یو شمېر نور کسان شامل دي په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کوو د یو وړې دمینه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمېر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول څلور فهرست کې اچول شوی دی د 1999 کال د ترهګرۍ ضد قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي نو دغه کس نوم په شیډول څلور کې واچول شي پس دې هغه کس به مقامی پولیس سټیشن کې سرکاري شناختی او سفری اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت په اړه به مقامی تاړه خبروي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارتې او د ایزی پیسې انتقالي لیکا هم بند کړل شوې ده
چې دا موږ د مونوټیفیکیشن راغلی وو چې کومه غمو د کومه کنسرن د پولیس سټیشن د غره غلې او نوټیفیکیشن غلې والته موږ بیا ریسیو مکړای دغه نه بعد تو دوه درې ورځې په پس ته ما یا کوم غا اکاونټ دی او ستو تمره یک اکاونټ دی ما ولا کی جی پیس اکاونټ دی بینک ولا اکاونټ دی دا ټوټل ما غشه وی دی بلاک شوی دی کنه او سو پولیس ولا با ته پولیس کوي مو مانج مطلب ته کوم ځای شي سکاوي کوم ځای شي او هم سکیور ته مو غالي غلای دی چې مطلب مراد نه نه دا څنګه غایو ته شو ګل دی نو مو د شرکتو کده کده نه د شرکتو تنظیم سره مو ته اشتا او وبسته ما زموشتا او نه مو داسې ته په ژوند شي مو داسې د شرکتو قدیمو ته مو
په ډر اسمل خان کې د اجاز پښتین او شاهد شیرانی د سارنې لپاره مامور د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي ادارې سی ټی ډی او چارواکي فضل محمود د اپریل په شپږشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول فور کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي. دوی ته یوازې د سارنې ذمواري حواله شوې ده. د ډیر اسمل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل په شپږشتما د مشال ریډیو د دې پښتنې چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده په ځواب کې نوموړي وویل
موجوده انتظام یا وچ په وچه خلک ترهګر او دهشتګر جوړوي موږ د بچا خان پیروکار یو په دې هر څومره موږ ته بده وایي کنه نو موږ بیا خپل سیاسي خبره او خپل مبارزه د عدم تشدد په فلسفه باندې کوو. دا داسې وسله کړه د اسمعیل خان کې موږ د خپلو پښتنو ځوانانو سره ستر سرکلې کولې دي ته خپل تاریخ ورغودلې د بادشاہ خان او د داسې زمون کې کوم خوشحال خان خټک په حواله سره دې سره خبرې کولې او د خپل وطن باندې چې کوم جبر او کوم دهشتګردي مسله ده وه د هغې دپاره موږ د ځوانانو سره ترکلې کولې. یوه ورځ ما ته خپل ډي پي او صاحب کال وکړل چې تاسو لږ ډېر سمه تاڼې ته راشئ.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغو ټولو کسانو سره خبرې وکړې چې نومونه یې په شیډول فور کې دي. په دغو کې عبدالله ننګیال، تنویر جراد، روهیب پښتین او اجاز پښتین شامل ول. د عبدالله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناختي اسناد او بانکي کارتې بند کړل شوي دي. د دولسم صنف زده کوونکي اجاز پښتین وایي چې د شناختي کارت بندېدو له امله د ایف ایس سي راتلونکي امتحان لپاره داخله نشي کولای. په شیډول فور کې د پښتون غورنې غورځنګ د فعالانو د نومونو اچولو تر شا د استخباراتي راپورونو او سبب په اړه مو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نه وپوښتل نو هغه څه داسې وویل. د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ بیا د مشال ریډیو لخوا استول شوی غږیزی پختنې واوریدي. لیکلې نوټیفیکیشن یې هم وکړو او په جواب کې د ترهګرۍ ضد قانوني مسوده ارسال کړه. د غراد ترهګرۍ پر ضد په قامی ادارا نکټا کې د شیډول فور د فهرست د منظم کوونکو څنګه مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنې واوریدي خو سره د عمل یې ونه خوډلو او نه یې د بیا بیا ټلیفونونو جواب وویلو. خو د ډیر اسمل خان د ټاون تاڼې د پولیسو مشر اصغر شاه نمو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فهرست کې اچول شوي نو نوموړي وویل په شیډول فور کې نمونه موږ نه اچوو. دا یا خو خفیه ادارې اچوي او یا لکه د سی ټی ډی اداره او یا د پوځي استخباراتي ادارو آی ایس آی او یا ملټری انټلیجنس دا کار کوي. بیا صوبایي حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي. موږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی، نور موږ سره د چا نوم نشته. خو شاهد شیرانی د شیډول فور تقاضی نه پوره کوي. ما تعالی افسرانو هدایت را کړی دي چې په شاهد شیرانی د 11 ای ای بل مقدمه درج کړه. زما د قسم په خدای وي ڈی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي، کبل افسر وی په دوی به درې سلور نو اف آی آر درج کړی ول. دی مون سره بالکل تعاون نه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالله ننګیال وویل چې د شیډول فور د دې فهرست او نورو ټولو حکومتي اقداماتو پر ضد به های کورټ کې درخواست دایر کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دل کو تاسو مشال ریڈیو ته وګي درنګ سات کې دلالونو په وطن کې دولسنی می بجی کې دن کې دی د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نور.
د جنوبی وزیرستان د دوو ځوانانو د وژنې تر پیښې پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوی ورځې وړاندې د مکین په بیزی رغزی کې د ځای خلکو پیدا امنیتي ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه کسان ووژل شو او یو زخمي شو. خلک د ادعا کوي چې دوی هغه عسکرن پیژندلې دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډي تولی دا کسان امنیتي عسکرو نه بلکې نامعلومه وسلوالو وژلي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلي دي. پولیس او ځای خلکو مشال ریډي تولی دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګډیوم سیمه کې شوې ده. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي له وړو کې اختر وروسته به د عمران خان حکومت رانسکرو لپاره تګ لاره ټاکي. د اپریل پر شپږمه په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د سټیرنګ کمیټي تر غونډې وروسته نوموړي خبرالان ټول چې دوی په هیواد کې د شفافو انتخاباتو پر دریځ اوس هم ولاړ دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو 9 میاشتو کې هغه قانون پر اساس کړی چې پکې په ځینو کې د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې ده. وزارت دا خبره له هغه وروسته کړې چې پرسنوي کې داسې رپورټونه خپاره شول چې په بغلان کې په ډیرو قانون کې په غیر قانوني توګه کیندلې روانې دي. او د ایران چارواکي خبرداري ورکوي چې شایي په دې هیواد کې په راتلونکو اونۍ کې له کورونا وایرس د خلکو مړینه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر شپږمه په ایران کې په یوه ورځ کې د وبا له کبله تر ټولو زیات مړي سوي ول. د روغتیا وزارت د اپریل پر شپږمه شمیرې ښیي چې په تیر شواروز کې له وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 400 ته لوړ شو. له دې سره په دې هیواد کې د وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر 80,000 ته رسیدلی دی.
تاسو مشال لري ته وګي عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام د افغانستان په اړه یو راپور تر غرو. تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د غلطه کې د قرارې په اړه باندې د ګوندی هوادونو او د دې ترڅنګ د نړیوالو هلي ځلې روانې دي. په دې اړه باندې یو راپور زموږ همکار نور یاسون نوري برابر کړی دی. راځي چې دا وورو چې په دې کې څه دي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وای له پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داوودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داوودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داوودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلی داوودزی په وینا دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر یولسمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نېټه یې اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غني تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح وایي خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویمې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه یې پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
او زموږ تاسو مشال لري ته وګورئ د افغانستان د امن په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا د خزو د برخې فعالان وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل او د سولې نامعلومو خبرو خپل راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د سولې د پروسې په باب یوه ناسته کې راټولې شوې وې، د جګړې په ښکېلو خواوو نیوکه وکړه چې د قطر او ماسکو په خبرو کې خزو ته د پام وړ برخه نه وه ورکړل شوې. نور تفصیل نجیب الله خلک.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل، له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هېواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې مېرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته
اند. منګه خويندې دا اندېښنه لري دي چې کچیرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختيږي او شدید کیږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډاک بولي، وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال مسکا منګل ویل
مېرمنې په اتلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بستلی دی، یعنی په دې دي پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه اتلس کلنې لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعاله انارګل وایي که د سولې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې چې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري دي، موږ خوندې ته سهم ورنه کړل شي دا برنامه بیخي نیمګړې ده، موږ هغه سوله ییز بیا منونه.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت مېرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې مېرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
خويندې چې د صلح سفیران دي هغه څلته کوم اشتراک کړی او هغه ته هم مکمل لته سهم نو ورکړ سوی تنه دی یو ایجنډا لري به دوی جلو بحث کاوه هغه څه چې د دې پښونو کې وو هغه لته وازی نس ولا او ترڅنګ د موږ نور ورونه مو چې دی طالبان ورونو هم د خويندې جملې یو کومه نمائنده نه لرله
پکتیا کې مېرمنی او د خزو فعالان داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ورستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېری نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان د کردار او د رول خبره په بیا بیا کیږي. په دې اړه باندې یو راپور تاسو پام راګرځوم. کابل ته د پاکستانی ډلې په وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر د سیمې امنیت او په یو شمېر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. پاکستاني چارواکو افغان لوري سره ژمنه کړې چې د سولې په پروسه کې به ورسره مرسته کوي او افغان حکومت هم هیله ښودلې چې پاکستان به دغه ژمنې عملي کوي. په دې اړه نور تفصیل منور شانور.
اسلام آباد او کابل سلا شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې د استانبول غونډه جوړولو هڅې توند کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د اپریل 16 مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کابل ته اتللي وفد له افغان چارواکو سره د امنیت او تجارت په شمول په یو شمېر دوه اړخیزو موضوعاتو بحث وکړ. د منصور احمد خان په وینا محمد صادق افغان حکومت ته د سولې په بهیر کې د اسلام آباد لخوا د مکمل ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان د اعلی پای د وفد د اپریل په 15 په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلی و چې پکې امنیتي چارواکي هم شامل وو. بلخوا د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی د اپریل 16 مشال ریډیو ته وویل د کابل د سفر پر مهال ورسره پاکستانی وفد د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او هیله ده چې عملي کړي.
یو نیم میاشت مخکې ما سفر درلود، یو د مهمو غوښتنو نه مې همدا وه، او بیا د هغې نه پس پاکستان خپل ادبیات اصلاح کړه، خپله وینا اصلاح کړه، په ماسکو کې د اوربند غوښتنه وکړه، په تاجکستان کې، اوس په استانبول کې هم. او بله خبره د طالبانو تشویق دی چې میز د مذاکرې ته په ما با معنا او با هدف توګه راشي، چې هغې کې وخت کې ژمنې کړې وې او اوس هم دلته خپل ژمنې تازه کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان د آبادۍ او ویجاړۍ ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. خو په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي مشکله ده چې د افغانستان موجوده غیر واضحه صورت حال ته په کتو سره پاکستان کومه واضحه پالیسي اختیار کړي.
چې کله دوی ګوري چې انتها عملیات ګډوډېږي او دوی پکې د طالبانو مرسته رستې شي بل طرف ته دی ایف اے ٹی ایف کم پابندیاں دی اغیر امیری جی نو امریکا پیر زور کئی او کنے کئی خواہ ایف اے ٹی ایف اسنگ پابندیاں دی جی کہ پاکستان تا دیکتاتور یا الزام چاہی دی دی جی دی برستیال دی نا تالیت برستیال دی نا تراغرو برستیال دی جو انتابہ دی دا پارا مشکلہ دی دی اگر تو زیاد خیال کی یعنی کہ پاکستان مبیشت دیر زیاد خراب حالاتو کی دی انتہائی خراب حالاتو کی
هلته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار به پاکستان ته ګټه او منفي کردار تاوان رسوي.
نو پاکستان کولی شي دوه رول ولوبوي، اول رول دا اصلي رول دی دا چې پاکستان ته ګټه به دا چې دا خپل نفوذ نه چې مثبت د افغانستان د دولت د مخالفو ګروپونو باندې لري هغه استفاده وکړي او لکه نه ګټه واخلي او په هغوی فشار وي تر څو د مذاکراتو ته راشي او په افغانستان کې سوله راشي. دوم رول به یې دا وي چې که چېرې پاکستان لا په خپلو پخوانیو سیاستونو پسې وګرځي دوی به ډیپلوماسي کوي په دې کې به متاسفانه جګړې او جګړهمارې ډلې تر پوښښ لاندې نیسي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید د مفاهمه لار ونیول شي او د اعتماد فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 23 په استنبول کې د ترکی په قربتوب د پاکستان، افغانستان او ترکی د بهرنو چارو وزیرانو غونډه هم شوې وه. په غونډه کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا د افغان سولې لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی و.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي که سو اتین سو یا پورډر سو یا څل کا خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کېږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کېږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل سیاسي راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان هغه وختنې چې غواړي د ناموس رسالت لوجي د فرانس سفیر دغه هیواد وویستل شي په دې اړه باندې یو کمیټي جوړولو تابع کړی حکومت په دې اړه باندې نور څه شوي دي تازه معلومات څه دي د اسلام آباد نه سراج زهیرو.
د اپریل په 16 د فرانس د سفیر د ویستو لپاره د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي امجد علي خان په قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه د دې مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړي شي او په دې د بحث وکړي شي. په کومه چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د کمیټي جوړولو اعلان وکړو. د اپریل په 26 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړي امجد علي خان وی اوس سپیکر اسد کیسر د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو ته خطونه لیکلی چې په دې کمیټې کې و سره شامل شي چې د دې مسلې د حل لپاره یو کړنلار جوړ کړي.
دیوان نے اس کمیٹی کو منظور کیا اور اتھرائز کیا سپیکر صاحب کو.
دیوی ایوان د دې کمیټي منځوري ورکړي نو اس کمیټي جوړ شو نو سپیکر ټول پارلماني مشرانو ته خطونه ولیکل چې موږ نه راکړي چې څوک څوک د اپوزیشن نه په دې کمیټي کې برخه اخلي. د لهغې وروسته چې د اپریل په 23 د قومي اسمبلۍ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو احتجاج شروع کړو او د سپیکر دایس ته ورغلل او د لبیک یا رسول الله او د ختم نبوت نارې یې وهلې او غوښتنه یې کوله د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي او دوی ته دې د بحث موقع ورکړی شي. لدی روستو د قومي اسمبلی غونډه د نامعلومه مودې پورې وزندول شو. بل پلو پاکستان پیپلس پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام فی د دې کمیټې مخالفت کړي او وایي دا قومي مسله ده باید چې اداره کمیټې په ځای په پارلیمان کې هوار کړي او د دې د حل لپاره د ټول پارلیمان کمیټې جوړ کړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی کی رضو حکمران چون کی شریک تھا لہٰذا فوراً ابا صلی سی اور کمیٹے ممیٹے نے پہ اسمبلی سے پھول کر پدی باسوسی اور پدی والے وہ پہ اسمبلی کی احتجاج کو باقاعدہ چکل پہ ایجنڈے بانے دوی راشائے نو راوڑے کاروائی چلاول تنقڑ اور اجلاس بھی غیر معائنہ مدت پر ختم ہوا.
په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی چې تیر وختونو کې کله هم داسې قومي مسله راغلي نو حکومت اپوزیشن ګوندونو سره سلا کړي او په اتفاق کې هغه مسله هواره کړي خو موجوده حکومت یوازې په خپل سر داسې کارونه کوي چې راتلونکي کې ورته نورې مسلې پیدا کړي.
د سیاسي جماعتونو حکومت سره ملاتړ ځکه نه کوي حکومت دوی ته نه دی ویلي چې تاسو راشئ کینئ. د دې نه مخکې چې په پاکستان کې کله هم داسې واقعات شوي دي نو په هغه حکومتونه به راغله ټول سیاسي سیاسی جماعتونه به کینول په پیښور کې په ارمی پبلک سکول باندې حمله وا او کده دینه مخکې د اسامه بن لادن خلاف اپریشن وو. زمو په خیال باندې پدې کې د حکومت د اړه کمزوري شته دي. دیم اپوزیشن ته هم د خبرې پته ده چې حکومت په خبره کې راګیریږي نو هغه به د دینه فائدہ لري. دا غي وجه ده چې په مازی کې د دې اپوزیشن دا خیال لري چې امده خلک چې د نن حکومت په سر پاسیدل تاریخ لبیک والا دوی دا غنی چې د نو اشرف خلاف استعمال شو د هغه د حکومت خلاف استعمال کړی شو. نو اوس که د عمران خان حکومت ته هم د هغه نه مسله جوړیږي نو دوی وش زمون ورسره سره پریده چور سره جوړ شي.
د اپریل په 12مه د تحریک لبیک پاکستان پلویانو هغه وخت په دې هیواد کې احتجاج پیل کړو چې د دې ډلې مشر صاد حسین رضوی د لاهور پولیسو گرفتار کړو چې پکې د پولیسو او د یاد تحریک د کارکونانو ترمنځ نښتې وشوې. لدی وروسته د اپریل په 15مه د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړو چې پکې ویل تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی او داسې اقدامات یې کړي چې له کبله د ملک امن او امان د خطر سره مخامخ شوی او خلک یې راپارولي او دارنګي په سرکاري املاکو او سیکورټي اهلکارانو حمله کړي. نو حکومت دا ډله د ناقانونو ګرځولې شو ډلو په فهرست کې ورګډا کړه. خو له دې وروسته هم د تحریک لبیک پاکستان پلویانو خپلو احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړو او د اپریل په 16مه یو وار بیا حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره تړون وکړو چې د دې مسلې لپاره به پارلیمان ته قرارداد وړاندې کوي. تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي درنا پیل کړی و چې پکې غوښتنه کوله پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس سفیر د پاکستان وباسي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومت ډلې د تحریک لبیک پاکستان غوښتنې په لیکلي بڼه ومنلې او ورته یې وویل چې دا غوښتنې به ورله تر د کال 2021 د 16 اپریل پورې پوره کوي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
اردن کو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د پاکستان د سند صوبې پلوري سند حکومت په صوبې کې د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوي غونډې پر مهال وشوه. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل له یو کم دېرشمې به د سند د پاکستان له نورو شوبو سره د سوارلۍ ګاډو تګ راتګ بند وي. په پاکستان کې یو وار بیا کورونا وایرس په تیزۍ سره خپرېږي. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
چې پسند کې د کورونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د 3% زیاته شوې ده. هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو. دی وایي چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به ټول بند وي. د اپریل د 9مې څخه به د یو ښار څخه بل ښار ته تلونکي بسونه او مسافر وړونکي ټول ګاډي وتړلې شي. په ټولو هوټلونو او ریسټورنټونو کې به د خوړو اجازه نه وي، یوازې پارسلونو ته به اجازه ورکړې کیږي. د سوداګرۍ ټول مارکیټونه به ماښام 6 بجې بندېږي او په اونۍ کې 2 ورځې به ټول مارکیټونه تړلي وي. په زندان کې به د قیدیانو سره لیدو باندې مکمل پابندي وي او په ټول سرکاري دفترو کې به یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي. زه د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې دې په ټول هیواد کې اورګاډي او د سولو ګاډي وتړي.
عید او اس کے ایک ہفتے بعد ٹرین اور یہ بھی بند کریں.
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمی ادارو د بندولو پریکړه رستو د اپریل په شپږشتمه د تعلیم محکمې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د مئی د میاشتې د ولسمې پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. لدې وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په څلورمه د کرونا وایرس د درېمې صفې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی و او د نهم نه تر دولسم ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي. بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړوکي اختر رستو تر یوې اونۍ پورې د پټول هواد کې اورګاډي او د یو خارنا بل خارتا د سورلو ټول گاډي بند کړي. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادي یو مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د کرونا وایرس د درېمې صفې د مخنیوي لپاره په پوره هواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے.
دی وایي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې خپل پریکړې عمل کړي. تر اوسه حکومت په دې عمل نه دی کړی. خوست چې حالات ډېر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستې دي. خلکو لا پکار دي چې ماسک واچوي، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي او حکومت ته د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هر څه وکړي.
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے.
سن حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی دا چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووېډ 19 د ناروغو شمیره په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د رواني خبرونې وروستی راپور تاسو په امر راغوم. په د سوات په منګور ښار کې د تالیسیمیا ناروغانو لپاره پرون د وینې را پیدا کولو یو کیمپ لګېدلی و. د الفجر فاونډیشن تر انتظام لاندې په دې کیمپ کې په اوله ورځ خلکو 50 بیګا یا کڅوړې وینه ورکړه. د فاونډیشن چارواکي وایي چې کیمپ د سوات په نورو برخو کې هم لګوي. تالیسیمیا فیډریشن او پاکستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په ټول هیواد کې د تالیسیمیا 50,000 ناروغان له مختلفو خیریه ادارو سره رجسټر دي. په سوات کې د 2 شمېر 1300 دی. تالیسیمیا یو موروثي ناروغي ده. پښتو کې د تا د وینې د کمی ناروغي وایي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان راکوي.
په سوات پینګوره کې د الپجر فاونډیشن او زلمو ټولنو د وینې راجمع کولو کیمپ اعلان په سوشل میډیا کړی و چې وروسته ورته په لسګونو خلک وینې ورکولو ته ورغلي. د مینګوري حضرت علي چې استاد دی وایي چې د ډاکټرانو په هدایتو هر درې میاشتې وروسته وینه اتیا کوي.
زه راغلی وم دلته وینې له وینه مې ورکوله او تقریبا دا زما 25-26 هوا پیره ده چې وینه ورکومه. ماشاء الله دا غي سره موجود خبره برابرې دي، مطلب ما ته هیڅ څه کمزوري څه دغه نه محسوس شوه. سبب جذبه دا د جی چې دلته د بیماران دي او دا غو د پاره مونږ راځو غوای چې هغه تم دا غو غ خوراک میلاویږي، وینو ته میلاویږي چې هغه ژوند دي.
د وینې راټو ډول کیمپ لګونکو یو ځل مې عدنان خان وای چې سواد کې د تلسیمه په سلګونو رنزوران دي او دغه لپاره شپږ ادارې کار کوي. دوی ورته وینا برابرولو کې مرسته ورکوي.
سواد کې د دیو سدیال سو پوری تلسیمه ماشومان ريجستره دي په مختلف ارګنایزیشنز کې. دلته کوم تلسیمیا ارګنایزیشن ورک کوي دا پاره کې دا ديال لسو ماشومان دي. دا غي په وخت په باندې هر 15 ورځې پس چا هفته پس چا میاش پس دا غي د وینې ضرورت راځي. په دې روزه کې بیا خصوصي تور دې ماشومان ته د وینې سخت کمی راځي ځکه چې خلک وینې نه ورکي. دې ماشومان د وینې ضرورت پوره کولو لپاره موږ دلته کې دا بلډ کیمپ ارنج کړی دی چې دې ماشومان ته په وخت باندې وینې ملاوي شي او دا غي ژوند بچي.
کیم کې د تلسیما یو رنزور ماشوم پلار حضرت علی چې وینه ورکوونکو خدمت کوي وایي چې ماشوم ته هر میاشت دوه بیګه وینې ضرورت وي. وینه په شخصي توګه راټولول یو ډیر مشکل کار دی.
دا کوم وینه چې دنو د دې یو بیګ چې کله مونږه په هسپتال کې به پاس کوو نو د دې به سرکاري هسپتال کې مونږه د یو بیګ صرف د خالي بیګ دا غي به مونږه 800-900 روپۍ سرکار د جمع کولې او وینه چې بدنو هغه مونږه خپل ورکوله. اوس چې کوم دا چې کوم اداره دنو دا مونږ ته بالکل هغه هر څه سره د وینې او بیګ ټول سہولیات چې دینو هغه مونږ ته پرې راکوي او مونږ ته دا سہولیات وي. کله چې روژه راشي نو روژه کې لکه مونږ ته هم بیا تکلیف دی غي خو دا چې دا اداره ده چې د شپې د روژه ماتې نه پس دا کیمپونه لګي مختلفو بازارونو کې مدد کوي نو پای کې مونږ ته ډېر سہولیات وي.
د وینې راجمع کوونکي وینا ده چې په یو شپه کې تر 500 نه زیات بیګ وینه د تلسیما ماشومانو لپاره راټول کړه. دغه عمل به وخت په وخت د سوات په بیلابیلو سیمو کې جاری وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې وصل جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یوه نیمه بجه